السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې اورې د امریکا ولسمشر وایي هیوادی په افغانستان کې خپل هدف تر لاسه کړی
موږ بن لادن ته سزا ورکړه موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ
خو ځینې افغانان له هغې ډلې کارپو نجیب الله آزاد بیا اندېښنه لري چې امریکا خپل هدف کې پاتې راغلی په پکتیا کې لاریون کوونکو د اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه
علما ځوانان او مشران راټول شوي وو دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي
او په برازیل کې د کرونا له لاسه د مړو شمیر له 4 لک کسانو واوښت په هند کې بیا تر 2 لک دغه شمیر راپورته شوی تر هر څه مخکې احمد تکل تغه وکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي
جرمنی د نړیوالو سرتیرو تر وتلو وروسته افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی د غور چارواکي وایي طالبانو د غور کابل له لوی لارې شلتنه مسافر برمته کړي او قرغیزستان او تاجکستان په لانجمن سرحد کې د وروستیو نښتو پړه پر یو بل اچولې سلام پام وکړئ بشپړو خبرونو ته جرمنی د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن کابل ته لرسیدو سره سمویل چې جرمنی به د افغانانو ترڅنګ وي او د افغانستان باوري شریک به پاتې شي ښاغلی ماس به له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د جرمنی سرتیرو د لیدو لپاره به مزار شریف ته ولاړ شي ماس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له افغانستان د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر دوه ورځې وروسته پیلېږي ښاغلی ماس زیاته کړه چې د جرمني پوځي ماموریت ډېر ژر پای ته رسیږي خو دا هیواد به په افغانستان کې په نورو ټولو برخو کې ښکېل پاتې شي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان ښه راتلونکی د اروپایانو په ګټه ده او جرمني نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا پخوانی ناوړه حالت حاکم شي د غور سیمه ایز چارواکي وایي چې طالبانو د غور کابل له لوی لارې شلتنه مسافر چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي دي برمته کړي د غور د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو برمته شوي کسان خپل لوی مرکز ته لیږدولي دي
د دولتيار او لال ولسوالیو په اوګدو کې د نواباد او مایل ها ترمن سیمه کې طالبانو 13 شپه شل کسان برمته کړل او پښته نور سیمه ته چې مرکزونه پکې دي انتقال کړي دي
خغلی کلیم وایي هڅې روانې دي چې د سیمیزو مشرانو او مخورو په منځګړتوب دا کسان خوشی شي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چارواکي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د دریو مهمو غړو د نیولو خبر ورکوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې د جلال آباد ښار په اډې فارم کې تیر شپه د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د هدفي وژنو یو مسؤل ساجد چې په امرخیل مشهور او د تبلیغاتو مسؤل مولوي روح الله یې نیولی دی بیان زیاتوي چې ساجد په ننګرهار کې په وروستیو وژنو کې هم لاس درلود ملي اردو د کندهار په میوند خاکریز او ژړی ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 40 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 215 اتل قلی اردو ویان خواجه یحیی علوی رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په وژل شویو طالبانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي
د فوی امنیتی ځواکونو د هوایي قوا په ملاتړ پر ترهګرو عملیات ترسره کړ چې په پایله کې د دوه پاکستانی ترهګرو قاری حمزه او قاری حاکم په ګډون وصل وشترګر وژل شول او نه تنه تپیون شول
په داسې حال کې چې جګړو په ټول افغانستان کې زور اخیستی افغان چارواکي او طالبان پر لپسې او بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعا کوي لازدې رادیو خبرونه اوري په کالیفورنیا کې یو ډیر افغان امریکایي منلې چې د افغانستان حکومت یې د څبان 100 میلیون ډالر په یو پروژه کې تیرې ستلې ده د امریکا لوی څارنوالۍ پرون په یو بیان کې ویل چې اته د شکلن سید اسماعیل امیری د لاس انجلس په فدرالي محکمه کې خپل جرم ومنه امیری په اګوست میاشت کې چې محکمه د دې قضیه په اړه پریکړه اعلانوي تر شلو کلونو پورې د حبس له سزا سره مخامخ کېدای شي چارواکي وایي امیری په 2015 او 2014 کلونو کې چې د برېښنا د تولید د 500 سبسټیشنونو درغونې قرارداد اعلان شوی وو هڅه وکړه چې خپلې کمپنۍ ته د کار د جالي سوابقو په جوړولو سره دا قرارداد ترلاسه کړي امیری ورسله هغه او بخی امیری ورسته هغه محل د قرارداد څخه په شاشو چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د قانون د تنفیذ له چارواکو سره مخامخ شو. د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې د یو ماشوم د وژل کېدو په خبرګون کې لدرۍ ورځ رئیس د خلکو اعتراض پای ته ورسید. د دوشنبه په ورځ د مکین سیمه سلګونه اوسیدونکو اعتراض یې پرلت پیل کړ او عدالت د هغو امنیتي چارواکو د سپارلو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د سیمې د دو ظلمکیو په وژنه او د دو نورو په ټپي کولو کې ښکیل دي. دوی همداراز د قربانیانو کورنیو ته د وینې د بدل او له سیمې د هغو کورونو د ایستلو غوښتنه وکړه چې امنیتي پرسونل پکې دېره دي. دا پرله تېره شپه له معترضانو سره د سیمه ییزې ادارې او امنیتي چارواکو له خبرو وروسته پای ته ورسید. او د قرغیزستان او تاجکستان چارواکي د دوړو هیوادونو په لنجمن سرحد کې د ورستیو نخټو او دزو پړه پر یو بل اچوي. د قرغیزستان د جنوبي سیمې باتکین پولیسو نن د اپریل په 9مه وویل په کوکتاش سیمه کې د قرغیزستان د پاوز پر یو وخته دزې تاجکانو پیل کړی او همدارس په اقصای کلی کې د وسلو دزې هم د تاجکستان خاورې شوی. په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبريال د راپور لمخې په دې وجر او بخې په دې دزو دوه قرغیز وګړي ټپیان شوی دي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د قرغیزي لوري ادارت کړي او ویل دي چې د زید قرغیزستان پوځي پرسونل لمړی پیل کړي او دوی ځواب ورکړ. د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکی چې وورس ورسته هغه محل پیل شو چې د پولي د وبخې د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکی چې وورس مخکې هغه محل پیل شو چې د پولي د دوړو خو وسیدونکو نخته وکړي او یو بلې پټیګو وويشتل.
احمد تکالو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وای په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړي او اوس د دې وخت دی چې سرتیری خپل کور ته راستانه شي. جو بایدن چې د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته وینا کوله ویل په افغانستان کې جګړه هیڅ کله د ملت جوړونې هڅه نه و. هغه دا هم ویل د امریکا رهبری په افغانستان کې د اوږدې جګړې پای ته رسولو
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وای د تیرو شلو کلونو په لړ کې په افغانستان کې د ترهګرۍ کوه کم کړای. ښاغلی بایدن چې د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د دوی جګړه د ملت جوړونې هڅه نه بلکې د هغو ترهګرو لمنځه وړل و چې په امریکا یې بریدونه کړي وو. هغه د افغانستان د جګړې پای ته ځان ژمن وباله او زیاته کړه اوس له شلو کلونو قربانۍ وروسته د دې وخت را رسیدلی چې امریکایي ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستانه سي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
جمهور رئیس بایدن وویل دوی به د خپل هیواد پر وړاندې د راتلونکو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره وار له مخه چمتووالی او ظرفیت ولري. بایدن د افغانستان لوري امریکا ته د متوجه غوښونو ترڅنګ له سوریه، یمن، سومالیا، افریقا او منځنی ختیځ نه د داعش او القاعده جلو د غوښونو په اړه وویل چې امریکا باید په هر حال کې محتاط اوسي. جمهور رئیس بایدن داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ غوښ کم کړي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وویل په دغه هیواد کې لا هم شل ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي چې د افغانستان امنیت ګواخي. د افغانستان حکومت له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د جمهور رئیس له پریکړې هرکلای کړی او ویلي دي د بیرته ستنېدنې پړاو کې به بشپړه همکاري هم وکړي. امریکا هم ویلي افغانستان سره به امنیتي، اقتصادي همکاري او مرستې په یو نوي چوکاټ کې پر خپل ځای پاتې وي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. پینټاګون په یو خبر کړي خبر پاڼه کې لیکلي په دې خبرو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو پر وتو او په دې هیواد د سولې پر روان بهیر بحث وای دی. سرچینه زیاتوي آستین له باجوا غوښتي چې د سیمې د ثبات او امن لپاره د خپلې همکارۍ ګړندۍ کړي. تمه ده د راتلونکو اونۍ په پایل له افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو وتل پایل او د روان کال د سپتمبر تر 13مې به دا بهیر بشپړ شي. هغه نیټه چې پر امریکا د القاعده ډلې د بریدونو له شلمې کلیزې سره برابر ده.
ځینی افغان کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې خپل هدف نه دی ترلاسه کړی. له دې ډلې د ولسمشر پخوانی ویاند او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد وایي د 2020 کال په نسبت اوس په افغانستان کې د ترهګریز بریدونو او ډلو ګواښونه یو په دوه زیات شوي. د امریکا ولسمشر بیګا د کانګرس عمومي ناسته کې ویل امریکا په افغانستان کې د ترهګرو په ځپلو پسې ورغلې او خپل هدف ترلاسه کړی او وخت دی چې سرتیری دغه هیواد را ستانه شي. په همدې مورد مې د ښاغلي آزاد سره خبرې کړې دي او لومړی مې همدا پوښتنه ترې کړې چې امریکا واقعا هم خپل هدف ته رسیدلې که څنګه.
کچیر موږ د غواښوم بحث راوخلو نو 2001 کې چې کوم غواښنه و هغه په 2020 کې څو چنده سوي دي. مثال نو موږ وایلی شو مثال نو په دې معنا چې افغانستان د جنوب او د ختیځ سیمې چې هغه وخت د ترهګرو ځایونه و هغه د افغانستان ټول سیمې ته یعنی غرب او شمال او شمال شرق ته ورسېدلې د مدني آسیا تر سرحدونو پورې ورسېدلې. نو دا غواښو څو چنده سوي دي ترڅنګ په 2001 کې سپینږدي پر بمونو نقشې کښېنوستل کېدل او ماشومان نه حلالې دي. اما په 2014-15 دا کارونه هم وسوله په ټوله کې ترهګری یا تروریزم هیڅ کله د یو شخص د نوم پورې تړل نه وي چې شخص یا اسامه بن لادن لمن دولار نو ترهګری ولاړ. ترهګری په افغانستان کې ته بخوا څو چر د سویل د هوادونو رقابتونو دلته لاړې وسوله. لبد مرغه افغان دولت هم په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړي توګه په تیرو شپږو کلونو کې ونه توانید هغه ډول چې لازم وو چې د ملګری ملتونو د امنیت د شورا له ادرسه دغه مسایل هغه نن چې یادېږي په دقیق ډول باندې تعقیب شي د اسنادو پر اساس باندې هغه یو بحث دی. اما په ټوله کې نه د متحده ایالاتونو هغه ادعا چې د څه لپاره چې د افغانستان ته راغلی و هغه نه یوازې ترلاسه شوې نه ده بلکې برعکس هغه دوه درې چنده هغه ستونزې دوه درې چنده شوي دي.
د امریکا حکومت ویلي دي چې کسرتیری باسي هم له افغانستان مګر د دوی مرستې به جاری وي. فکر کوي واقعا هم داسې ده
تر کومه بریده پورې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او د تجهیز مسله ده. یو شای خورا ډیره په ډاګه ده چې هغه ډول چې لازم مرستې باید وسی د آینده خو څه کوي په موجوده وضعیت کې کوم موجودی حالت ته یعنی ګراوند ریالټی یا ځمکني واقعیتونو ته وګورو وړاندې چې متحده ایالاتونو خپل نظامی تجهیزات د استلو هغه لړۍ فایل کړه نو دا راتلونکي مرستې په څه کې چې راتلونکي من مرستې کیږي یعنی کیږي موجوده کوم تجهیزات چې و نظامی تجهیزات نو متحده ایالاتونو دلته و هغه یو کال وړاندې د افغانستان څخه د افغانستان د هغه نظامی اډو څخه چې د امریکایانو په واک دي مخ په پاکستان روان سوله. دا چې پاکستان ته ورکول سوله یا د عرب هیوادونو بحرونو ته وړل سوله چې بیا د انتقالي متحده ایالاتونو ته هغه بیل بحث دی. لکن موجوده تجهیزات نظامی تجهیزات په افغانستان کې دیغه انتقالي او کال وړاندې فایل سوله د دې ترڅنګ د متحده ایالاتونو نظامی اډې چې دي په هغه کې د دې پر ځای چې هغه وسایل هغه تجهیزات او هغه هڅه چې دي چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو لپاره د تیر شلو کلو کې کارېدل د دې پر ځای چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته ورکی هغه لمنځه وړل کیږي هغه ته ور اچول کیږي هغه تخریبیږي. نو موجوده وسایل چې په افغانستان کې دي هغه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په واک نه ورکول کیږي. نو پر اساس کې خو دا ډېر لوی شک دی د احتمال دی چې ممکن د برسل د دینه ژمنو په اساس باندې ځینې مالی مرستې وسی یا د زدکړو په برخه کې یا د ټریننګ په برخه کې. اما د وسایل په برخه کې خو اوسنۍ موجوده وسایل نه ورکول کیږي. نو پر اساس کې به د دې څه تضمین وي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره مرستې وسی.
او د امریکا سفارت کارکونکو ته هم ویل شوی یوې برخه ته چې له افغانستانه دروځي ځکه چې وضعیت ښه نه دی. فکر کوي په نورو پروژو باندې به د امریکا د عسکرو وتل څومره تاثیر کوي مرستندوی لوی پروژې چې دوی پیل کړي دي په افغانستان کې؟
بل شک چې په افغانستان کې څومره هم چې د ملکی خدماتو په برخه کې لوی پروژې پیل شوی دي که امریکایانو پیل کړي دي او که نورو غربي هیوادونو د افغانستان شرکاو پیل کړي دي په هغه باندې مستقیمن منفي تاثیر لري. تر دې وړاندې د برېټانیا حکومت هم اعلان وکړ خپل ډیپلوماټانو چې د افغانستان څخه وځي. دا وضعیت دا ذهني ویره په خپل د دې بایس کیږي چې لوی بنسټیزې پروژې له خند سره مخ کیږي او هغه ډول چې لازم دي 50% به هم هغه تر سره نشي.
اخر کې د تاسو سپارښتنه غواړم واورم د یو کار په توګه باندې چې څه باید وشي د افغانستان حکومت څه باید وکړي.
افغان حکومت سره د ډیرو جنجالونو چې د افغان ولس جنجال په غاړه واخیستې بي سي د متحده ایالاتونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کړي د ناتو ځواکونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کړي اروپאי اتحاد سره تړون لري او د نړیوالو کنوینسیونو ملګرو ملتونو کنوینسیونو غړیتوب لري. خله بعد مرغه افغان حکومت په کوم برخه کې چې خوراړي ضعیف او ضعیف دی هغه د افغانستان ډیپلوماټیک دستګاه ده. افغانستان ته ټول وړاندې باید خپل ډیپلوماټیک دستګاه کې د ظرفیت په اساس باندې لوی تغییر راولي. د تړونونو لمخې لابي او ډیپلوماټیکو اورفونو لمخې د نړیوالو سره د همغه کنوینسیونونو او تړونونو لمخې بحثونه پیل شي ترڅو د افغانستان ملي ګټې خوندیتوب ومومي.
ازادي رادیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ صفاو اف ام 3.15 باندې خبرونه کول. نجیب الله آزاد سره مو مرکه واوریده د ولسمشر پخوانی ویان او د باور غورزنګ مشر دی چې د امریکا د ولسمشر د خبرو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړې ادارې سیګاروي د امریکایي قراردادیانو لملاتړ پرته افغان هوایي ځواکونه له څو میاشتو زیات نشي توانېدلې په جګړه کې تل پاتې اغیز ولري. د سیګار پر راپور کې راغلي د امګړې د امریکا دفاع وزارت لشپاړه سو زرو زیات قراردادیان په هوایي عملیاتو کې د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي او مشخصه نه ده چې دغه قراردادیانو له ګوښه کېدو وروسته به څوک د هغوی ځای ډکوي. د سیګار پر راپور کې زیاته شوې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل منځي بریدونو کې تیر کال د امدی مودې په پرتله 2.3% زیاتوالی راغلی. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي ل امریکایي ځواکونو د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته چمتووالی لري او اوس هم د بهرنیو ځواکونو مالی ملاتړ او تخنیکی همکاریو ته اړتیا لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په دې راپور کې راغلي ل قراردادي ملاتړ پرته افغان هوایي ځواکونو هیڅ سیستم نشي توانېدلی چې ل درې میاشتو وروسته په تلپاتې جګړه اغیز ولري. په راپور کې یادونه شوی چې د قراردادیانو وټول وروسته باید افغان هوایي ځواکونو ته د زده کړو مشورو او مرستو زمينه مساعده سي. راپور زیاتوي د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې 14,803 درس قراردادیان شته چې په هوایي عملیاتو کې له افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په دغو قراردادیانو کې 14,143 امریکایان، 4,218 افغانان او پاتې 14,399 د نورو هیوادونو وګړي دي چې د امریکا او افغانستان له دفاع وزارتونو سره کار کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا وزارت هر شی بل امریکایي ځواکونو مسؤلیت اخیستو ته چمتو ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان
د وزارت دفاع ملي کمیټه هاي ایجاد شوه. هر کمیټه
په ملي دفاع وزارت کې کمیټه جوړ شوې او هر کمیټه ته دنده ورکړل شوې چې امریکایي ځواکونو د خپل ځانګړي برخې مسؤلیت د افغانستان دفاع وزارت ته ولېږدوي. اوس مهال مکل ظرفیتي مسلکي او همدغه شان هوایي او ځمکني ځواکونو د کمیت لپاره په داسې موقعیت کې چې کولای شو په خپل واک تو کوم مسؤلیت ورته سپارل کیږي تر سره کړو
و گزار میشه او را اجرا بکنن.
خغلی امان زیاتوی لدی سربیر افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه د امریکا مالی ملاتړ او پوجینو برخو کې د بهرنیو ځواکونو تخنیکی همکاریو ته اړتیا لري. خود پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وای افغان هوایی ځواکونو د تخنیکی زده کړو په برخه کې کافی څه نه دي ترلاسه کړي. د نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغان هوایی ځواکونو قومندان جنرال عتیق الله امرخیل
منګ دغه ډیر عادي تخنیک ډیر عادي تخنیک په ودا فعلا تقوا وایي چې دا ځان نه کړی د خپل فکر هم کار وانه ستې خپل استعداد هم کار وانه ستې ټول څه کوم په امریکایانو باندې وایي اوس چې دوی وځي او دوی پیشګوئی کوي چې سیګار زیاته ودا دا که راځي څه ځای به ودرېږي په دې له دې نه چې دا نه وي
د سیګار پر راپور کې زیاته سوي د روان 2020 میلادي کال په لومړی یو درې میاشتو کې افغان ځواکونو یو نوی پسلو کې خپلواک عملیات کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله پکې 3.5% زیاتوالی لیدل کیږي.
کور کلی 19 پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
راپورونو په اساس په داسې حال کې چې د ناټو او امریکا ځواکونه له افغانستانه په وتلو دي، له دې هیواد سره د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د چارو ځینې کتونکي وایي چین له دې بیرې چې افغانستان به بې ثباته شي او بې ثباتي به پر چین اغیز وکړي هڅه کوي د افغانستان په چارو کې ځان دخیل کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په دسمبر کې ادعا وکړه چې د چین یو ډله په کابل کې پټ فعالیت کوي او هڅه کوي چې په دې هیواد کې په تروریستي شبکو کې نفوذ وکړي. د افغانستان حکومت سره لدی چې تایید کړی چې دا شبکې نیولې، خو د هغې په اړه ډېر څه ونه ویل. پیکینګ په ښکاره د دې ډلې د فعالیت په باب څه ونه ویل. خو افغان چارواکو وروسته خبریالانو ته وویل چې د شبکې له وو کلونو راهیسې فعالیت کوو او هڅه یې لرله چې په افغانستان کې د ایغورانو د نیولو لپاره د حقانی شبکې چې په پاکستان کې ډیره ده مرسته ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسمشر یو پخوانی ویاند او د سیاسي چارو شنند نجیب آزاد وایي له افغانستانه د امریکا یو ناټو ځواکونو د وتلو له کبله چین ویره لري چې په افغانستان کې به بې ثباتي ډیره شي او دا به د چین امنیت ته جدي زیان پیښ کړي. چین له افغانستان سره شپږ اویا کیلومتره پوله لري او په تیرو کلونو کې غوره ګڼلې چې له افغانستان سره ډیر تماس ونه لري، مګر په دې وروستیو کې دا دریز بدل کړی دی. همغه راز چې د چین د جاسوسي شبکې له افشا کېدو څرګنده شوه دا هیواد په دې اندېښمن دی چې افغانستان د سخت دریځو ایغورانو پر مرکز بدل شي. د هیواد خپلې پولې ته نږدې یوه افغان لوا وروزله او په تاجکستان کې یوه پوسته جوړه کړه چې په افغانستان کې میشت ایغوران وڅاري او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. پیکنګ همداراز د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمز د خبرو په کوربه توپ هڅه کړې چې ډیپلوماتیکي هلې ځلې زیاتې کړي. له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو وتل نورو سیمه ییزو قدرتونو په تیره بیا پاکستان ته لار پرانیزي چې په دې هیواد کې د نفوذ د ډیرولو هڅه وکړي. ایران هم یو له هغو لوبغاړو څخه دی چې د افغانستان په راتلونکي کې د نفوذ د ډیرولو لټه کوي. خو پاکستان له ډیر وخته په افغانستان کې دخیل دی او استخباراتي ادارې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. سره لدی چې چین له پاکستان سره تودی اړیکې لري، غوړه غنی چې د افغانستان په تړاو له تهران سره همکاري ولري.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په برازیل او هند کې د کورونا وایروس لپاره د مړو شمیر شپږ لکو تر رسیدلې. طبي متخصصان وایي په برازیل کې د کورونا وایروس په وړاندې جدي مخنیوونکي اقدامات ونه شول او لدی کبله په دې هیواد کې دا وایروس زیات خپور شو. په همدې حال کې د فایزر او بیونټیک واکسینې په بخښنې سره یو جوړونکي وایي اروپا به پر اطلنټیک څو میاشتو کې له کورونا وبا خوندې شي. په دې اړه راپور
په برازیل کې د کووډ 19 لکبله د مړینو شمیر تر څلور لکو واوښت. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په دې هیواد کې د کووډ 19 لکبله 3,103 تنه مړه شوې دي. د کووډ 19 بحران د هیواد له دې کبله زیات ځپلې چې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ونه لګول شول او د کورونا وایرس نوی بڼې خپرې شوې. په هند کې چې یو بل کورونا ځپلې هیواد دی له دې وایرس د مړینو شمیر تر 2,00,000 اوښتې او په همدې حال کې په تیره یوه اونۍ کې په دې هیواد کې د ورځې 3,00,000 نوي پیښې ثبت کیږي. طبي متخصصان وایي شایع په هند کې د کورونا وایرس مثبت پیښې او مړینې تر دې زیاتې وي. په هند کې د ډیلی سروزیر اروین کیجریوال وایي په دې هیواد کې د کورونا وبا په نوي څپه کې د ناروغانو د ناروغۍ شدت زیات او موت اوږده وي او له دې کبله پر روغتیایي سکتور فشار زیات شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې هند ته د اکسیجن د زر آلو 15 میلیون ماسکونو او 1 میلیون ټیسټ آلو په ګډون د 100 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل لیږي. لبل خو د کورونا واکسین جوړونکي او د بیو ان ټیک موسسې رئیس اوګور شاهین پرون اټکل وکړ چې اروپا به په راتلونکو درو میاشتو کې د کورونا وایرس په وړاندې د ایمیون یا مسؤلیت پړاو ته ورسیږي. فایزر امریکایي او بی یو ان ټیک جرمنی کمپنیو د کورونا وایرس پر ضد لومړنی واکسین جوړ کړی دی. سره له دې چې د ډلهیز مسؤلیت په اړه متخصصان د نظر اختلاف لري، خو اکثره په دې باور دي چې که د یوې ټولنې په سلو کې اویا وګړي واکسین شي هغه ټولنه د کورونا وبا په وړاندې خوندي ده. اوګر شاهین وایي اروپا به شاید جولای تر پایه اویا ډیر تر ډیره په اگست میاشت کې د خوندیتوب دی حتی ورسیږي. البته په دې کې د ماشومانو خوندیتوب شامل نه دی ځکه تر اوسه پورې ټول جوړ شوي واکسینونه د هغو کسانو لپاره دي چې عمرونه تر 14 کلونو پورته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی
او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي.
ناسا لخپل استور بیړی سره مریخ ته یو هلیکوپټر هم لګل اې. د هلیکوپټر تر اوسه پورې درې پروازونه کړي. ټاکل شوی د ناسا د مریخ هلیکوپټر نن څلورم الوتو کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د ناسا هلیکوپټر نن پر مریخ د څلورم ځل لپاره الوسی چې د دې سیارې په اړه نور معلومات ټول کړي. د هلیکوپټر به د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په 10:12 چې د افغانستان د ماښام 2:43 کیږي والوسی. د هلیکوپټر تر اوسه پورې د مریخ د پاسه درې ځلې پروازونه کړي، خو ټاکل شوی دی چې نن په څلورم الوت کې د مریخ له لندر یا ستوربیړۍ څخه لیرې شي او په دې سره سیاره کې لا ډیرې تیژیاو کاندي وڅېړي. دغه راز نن به د دې هلیکوپټر سرعت د مخکنیو الوتنو په پرتله زیات وي. د دې هلیکوپټر د جوړولو پلان شپږ کاله پخوا جوړ شوی و او په وروستي پرواز کې 50 کیلومتره مزل وکړی شو. د دې مریخي هلیکوپټر سرعت په ساعت کې 1.2 کیلومتره دی او د مریخ له سطحې 4.8 متره لوړ الوت کوي. د ناسا ساینس پوهانو د دې هلیکوپټر د تیرو درو پروازونو معلومات ټول کړي او وایي دا معلومات کافي دي چې د هغو پر اساس د مریخي هلیکوپټرو بل ورژن یا نسل جوړ کړي. د ناسا انجینران وایي چې لا چټک هلیکوپټرونه به جوړ کړي چې په لنډ وخت کې ډیر مزل وکړي شي. نن به د ناسا دا هلیکوپټر کابو 4.8 متره مزل وکړي، خو بیا به هم د مریخ له سطحې یوازې 4 متره او 8 سانتي لیرې شي. ناسا غواړي چې په دې هلیکوپټر پر مریخ 15 الوتنې وکړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې د ازادي رادیو پروګرام ته متر دي د غوګنی ولې ده. اوس د روژې په مناسبت یو لنډه مرکه درته لرو.
ورجان خپل نمبر ته وای او د خپل کاروبار په اړه معلومات راک.
زه محمد لاغه د اشمی ګل پرونزی د انجینر په صفت دلته کار کوم. دا ګلخانه چې د خیریه تجارت چې ګټه د مسجد جامع او امس زینو صرفزازی باندې مصرفي جې د ایدو او ګټه پات نور د جامع باندې په کاریګورو او د جامع په ایت کې دا داسې چې د جامع مثال صرفزازی د کاریګورو کار موزینان تماش او خطیب ته دا ټول خید نو داسې چې موږ سره کار کوي اعتماد دي. نیمه ورځ د لیز موږ سره کار کوي، نیمه ورځ بیا خپل سبقان وای د لی په علمي مرکز کې هاشمی مل مرکز دی د لی سبقان وای ځنه په نورو خصوصي او دولتي مکتبو کې درس وای. نیمه ورځ د لی کار کوي چې اعتماد ته موږ د لی کاری زمينه برابر کړی ده.
دلته چې زوینم تاسو په ګلخانه کې ډول ډول ګلان دي، دغه ګلانو په اړه معلومات راک.
دا ګلان چې دلته زیاتره موږ دغه خارجي او داخلي دواړه ګلان لرو. دا ګلان لکه کاغذي او پټټګولي او کاندې پمونه دي چې دا شان چې د خارجي شان دي. او دلته نور مثال د موږ نالونو لرو نارنج او د ګلاس او شپتالو او الوچاو د رنگان اعلان دام لرو چې ځینې نالاند د کناجو دغه چې د اما زاینو یا په پردو باندې مثال ولاړی دغه ناجو ناجو صبر دا شان مثال د لیمور د دې ګټو دغه چې د مصارف کوم دغه چې د امر دغه زایم دغه نالانو خلکو تور کوم چې مساجد یا مثال اما زاینو تور کو او هم پیسې په نورو زاینو مصرفو سرسبزی باندې.
اوس پروژه کې کاروبار زیات شوی که کم شوی؟
پروژه کې پارک نه دی کړی، خلک هم وسرم راځي دی ګلان څخه جدانم کوي او رانی سیم ځکه چې دا دی اول کې ما درته ویل دا ونه ما وکړه چې دی ایچ دی په مسجامه باندې مصرفي او په مز زاینو او سرزوزی باندې مصرفي په دې دې خاطر هم خلک زلش کوي چې دی خیریه تجارت څخه سودا وکي او شان زیرانی سی ګلان زیرانی سی.
یو شمیر کسان پروژه کې د کاروبار پر مال معمولا له مشتریانو سره او یا په کور کې کم حوصله وي.
بله و د سه دغه ستال ته مشو ان شاء الله د نور روز په سپات په دا روزه په دغه کې ډیر خلک سره ډیر ځکه چې څوک بیا ونه وایي چې مسلمان لپاره دا جایز نه ده چې مثال په نور وخت کې یو رقم وروجه کې بل کم وي. روزه بیا موږ تاسو باید پروژه کې در نور روز باید ډیر شد سلوک ولر زکه چې بیا خلک اسلام ته غوته ونه نیسي.
ازادي رادیو ته غواګست وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. احمد تکل سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبر نو وړاندې کړی.
جرمنی د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته رسیدو سره سمو ویل چې جرمنی به د افغانانو ترڅنګ وي او د افغانستان باوري شریک به پاتې شي. د غور سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو د غور کابل له لوی لارې شلتنه مسافر چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي د برمته کړي. د غور د دولتيار ولسوال ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو برمته شوی کسان خپل مرکز ته انتقال کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار په اډې فارم کې تیر شپه د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د هدفي وژنو مسؤل او د تبلیغاتو مشر نیول شوی دی. ملي اردو د کندهار په میوند، خاکریز او ژړې ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وڅلوېختو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په کالیفورنیا کې یو ډیر افغان امریکایي منلی چې د افغانستان حکومت د څه باندې $100 million په یو پروژه کې تیرېستلی دی. اته د شکلان سید اسماعیل اميري د لاس انجلس په فدرال محکمه کې خپل جرم منلای. د جنوبي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د دوه ماشومانو د وژنې په خبرګون کې ل درې ورځو رئیس د خلکو پیل شوې اعتراض تیر شپه ورسته له هغه پایته ورسید چې چارواکو د سیمیل موترزو سیدونکو سره خبري وکړي او د قرغیزستان او تاجکستان چارواکي د دواړو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د ورستیو نخټو او دزو پړه پر یو بل اچوي. دواړو خواو په دین خټو کې د خپل وګړو د ټپی کې دو خبر ورکړي.
لاند خبرونه واوریدل. تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
پلمړي ځل په کابل کې د سنوکر روژې جام سیالي پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي په دې سیالیو کې د کابل ښار او ولسوالیو لوبډلو او همداشان د ننګرهار ولتی وی لوبډلې په بیلابیلو کټګوریو کې شپږ 500 لوبغاړو ګډون کړی. د دې ریاست چارواکي وایي دا سیالي د کمال خان بند پرانستلو په ویاړ پیل شوې او هدف یې د سنوکر سیالیو د خو لوبغاړو پیژندل دي. دا سیالي به څلور ورځې دوام وکړي. د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی تازه په شلاوریزو سیالیو کې د توپ وهونکو نوې درجه بندي اعلان کړه. په دغه درجه بندي کې افغان لوبغاړی حضرت الله زازای لسم یو لسم نمبر تر اخته سوی او د لس غورو لوبغاړو په نوم کې نه دی راغلی. حضرت الله زازای په 2019 میلادي کال کې د دې نوملړ شپږم ځای خپل کړی وو خو د نه لوبېدو له امله قرار قرار مخ پر ښکته را روان دی. او د هندستان د کرکټ په غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو کې نن دوه لوبې کیږي. په 24مه لوبه کې ممبئی انډینز له راجستان رایل سره او په 25مه لوبه کې به بیا دلی کپیټلز له کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې سره لوبه وکړي. له دې وړاندې د یاد لیګ په 23مه لوبه کې چنئی سپر کینګز سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه.
د سپورت نړۍ خبرونه هم کولای شي په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د پکتیا مرکز ګردیز کې لاریون کوونکو د جنگ لخ کې لخوا او د اوربند غښتنه وکړه. په دې لاریون کې چې یو شمیر خزو هم برخه خسته و ویناوال ویل نور دی په هیواد کې جګړه ودرول شي او وسلوال طالبان د سولې ته تیاری ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته چور پسې به 219 پروګرامونه هم خپاره شي.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیا اوسیدونکو په ګردیز ښار کې د یو لاریون لارې په هیواد کې روانه جګړه وغندله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د روژې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت اوربندو کې. لاریون کوونکو وویل له کلونو راهیسې په هیواد کې جګړه روانه ده چې مالی او ځاني زیانونه یې په خپله افغانانو ته رسیږي. دوی زیاتوله نور هغه وخت را رسېدلی چې افغانان د جګړې لمنه ټوله او خپلې موخې د ټاکنو او نور مدني او ولسي حرکتونو لارې تعقیب کړي. د لاریون یو ګډونوال اسماعیل حیدر ویل
سلګونو د پکتیا ولسونه خیندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي، تر څنګ په نړیواله ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي، او ښکېلې لورې که په هر قیمت کېږي دوی باید جګړه بند کړي، خپل سیاسي موخې خپل اهداف باید انتخاباتو د ټاکنو او د نورو مدني لارو څخه تعقیب کړي.
د ظاهر خان انګار په نوم د لاریون یو بل ګډونوال وویل د بهرنیانو د شتون پلمه نوره له منځه ولاړه، اوس نو باید سوله وشي او ورورژنه پای ته ورسیږي.
هغه کومه پانه چې واقعه له منځه لاړه چې دلته خارجیان راغلي دلته یرغل کړی ده، نو چې دې دولت سره باید سوله وشي، ولس سوله غواړي، ورورژنه باید ختمه شي.
لاریونوال حاجي انزرګل زرمتی بیا له ټولو افغانانو غواړي چې په ګډه د جګړې پر وړاندې ودرېږي.
ټول افغانانو باندې غږ کوم چې افغانستان نور دیر بحرام کراگیر ده، دیر په سخت حالاتو کې ده، خدای نه دی وډار سي او دې کونډو اعتمادو نه دی وډار سي، دومره مرګونه مم بس دي، دوه څلوېښت کاله ووته په موږ تاسو باندې څه نه شي څو، نور دې ټول راټول سي او دا جنگ ته دې پای ټکی کېږدي.
د لاریون په پای کې یو لسماده ایس پریکړه لیک د مدني فعال معروف افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې د بین الافغاني خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د هر ډول قید و شرط پرته د اوربان غوښتنه شوې.
موږ د راتلونکي نظام لپاره له هر ډول قید او شرط پرته ټول ټاکنې غواړو. موږ نه غواړو او نه چاته اجازه ورکوو چې بیرته مو پخوانیو لسیزو ته بوزي. موږ د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له هر ډول قید او شرط پرته اوربند غواړو. د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي، او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې خپل هیواد به ساتنه وکړي. موږ د جګړې په دواړو خواو غږ کوو چې له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د سوریا اوربان غوښتنه کوي چې په استانبول کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې غونډه ځنډیدلې او د جګړې د زیاتېدو په اړه له افغانانو سره اندېښنې ډېرې شوې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. نن په خبرونه کې د پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزند د ناروغي پکل خبرې کوو. لمونږ سره ملما د عامه روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان رسخ دی. نوموړی په ماشومانو کې د پولیو د خطرونو او مخنیوي پکل خبرې کوي. په پیل کې ملما ته ښه راغلاست وایو او ورنه پوښتو چې دا وروستي ارقام را سره شریک کړئ، په کومو ولایتو کې د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې دي؟
د 2021 کال نه پیل نه را پدې خو په افغانستان کې د پولیو د لمړي ډول یو پیښه د غزنی ولایت دندل ولسوالۍ نه راپور شوې ده، او د دې ترڅنګ له بده مرغه تیر کال تاسو په جریان کې استی چې د پولیو دوهم ډول پیښه هم افغانستان ته د پاکستان را انتقال شوې، او پیښو شمیر په تیر کال کې څه باندې 300 ته ورسېد. او سکال د پولیو د دوهم ډول پیښې یا ټایپ 2 هم باندې ډیر پیښې په افغانستان کې دي، چې دا ډیر پیښې هم زیاتره د هغو سیمو نه راپور شوي دي چې هلته زموږ کمپاینونو مخنیوي شوی دی، او اجازه نه ورکول کېږي زموږ واکسیناتورانو ته چې کمپاین په سمه توګه په هغو سیمو کې د امنیتي ننګونو او ستونزو له امله په سمه توګه په لیکنې هغو سیمو نه دا پیښې راپور شوي دي.
که درته وایي چې سږکال په کوم شمېر کمپاینونه د پولیو پر ضد باندې تاسو تر اوسه پورې ترسره کړي دي؟
د 2021 کال د پیل نه تر دې دبه موږ د پولیو دوه پړاوه سرتاسري کمپاینونه په افغانستان کې پلی کړل، یعنی مخیده و چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه پلیسي پرته له هغو سړیو سیمو څخه چې په لومړي دور کمپاین کې چې په جنوري میاشت کې پلیس دایکندي، بامیان، بادغیس، غور ولایتونه پکې شامل نو، او په مارچ میاشتې کمپاین کې بیا دوه ولایتونه د سړی حواله وجنه شامل نو چې هغه دایکندي او بامیان ولایتونه و، نو په دا دوه پړاوه کمپاینونه موږ په لیکل، خو بیا هم له بده مرغه په دې کمپاینونو کې هغه مخه چې زمونږ و چې څه باندې 9 میلیونه ماشومانو ته منګه واکسین تاس کې ورسو او ماشومان تر واکسین په خخلاندې راولو به د یو یو شمیر ماشومان د واکسین څخه به برخې پاتې سول.
کدره توې چې تر ټولو لوی علاج څه و چې تاسو ونه سوي کولای د افغانستان په ټولو ولایتو کې د پولیو زد کمپاین مخته یوسه؟
لوی علاج یا ننګونه هغه امنیتي ننګونه و چې منګه ونه سو کولای ټول ماشومان او ته واکسین څاس کې ورسو او همدغه دوه پړاو کمپاینونه چې ما یاد کړل ته باندې 3 میلیونه ماشومان په دې دواړو پړاوونو کې د واکسین څخه به برخې پاتې سول. دلیل دا و چې د دولت وسلوالو مخالفت نو کمپاینونو ته اجازه نه ورکول په خپل سیمو کې چې پلیسی او ماشومان واکسین کړل سي او د دوغه ماشومان به برخې پاتې کېدل د واکسین نه د دې سبب سوای دی چې پولیو وایروس تر دې دمه هم په افغانستان کې سرایت ولري او ماشومان اخته کی. لبد مغه په ننګرهار ولایت کې زمنګ درې تنه زینه کارکونکي یا هغه میړانه خواندي او هغه بشهامت زمنګ خواندي شهیدان کړل سوی چې دا هم زمنګ د پولیو پرګلام لپاره یو ستر غمیزه و او دا به سابقه پیښه و.
کچيري امنیتي مشکلات هم د سي دوام وکړي او د افغانستان ټول سیمو ته د پولیو واکسین ونه رسیږي دا مسله به څومره خطرناک شي؟
د دوغو ننګونو په دوام سره زمونږ اندېښنه هم همدا ده چې یو ستر ګواښ به د ماشومانو لپاره متوجه یي د پولیو ویروس له درکه کڅه هم دا ګواښ اوس هم شتون لري په هغو سیمو کې چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. هلته پیښې هره ورځ راپور کیږي. په تېره بیا د پولیو دویم ډول یا دویم ټایپ دا تهدید شتون لري او بیا به هم دغه تهدید خورا زیاتیږي په هیواد کې، نه یوازې هیواد کې چې نورو سیمو ته نورو هیوادو ته به هم د پولیو ویروس دوباره انتقال او سرایت زمینه مساعده شي.
راسخ صاحب، امنیتي مشکلات خو ستاله بلې خو د کورونا لواجه هم ځینې کسان نیست کولای چې خپل ماشومان پر وخت سره واکسین کړي، خو یو شمیر کسان بیا وایي چې د پولیو په برخه کې مسؤل کسان هم تر یو حده بې پروايي کوي. په دې عقل تاسو څه وایئ؟
دقیقا منګه کا خپل ارقام او ترایسو چې په څه شمیر ماشومان د واکسین څخه به برخې پاتې کیږي د دریو عمده لاملونو لوجه ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي. اول عمده لامل امنیتی ستونزې وننګونې دي چې څه باندې 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دویم لامل د خپل کورنیو بې غوري او بې پروايي ده چې د دې لوجه نه هم شاوخوا یو نیم سل زره ماشومان یا 200 زره ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دریم دلیل لاغه دا دی چې یو شمیر کورنۍ له بده مرغه د منفي تبلیغاتو ته تاثیر لاندې راغلي، هغوی واکسین ردوي. د دې د رد په نتیجه کې شاوخوا 500 زره یا 600 زره ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دغه درې عمده لاملونه دي د دې سبب کیږي چې ماشومان واکسین وانخلي او د ماشومانو په نس دا ناروغي پاتې شي او دا ګلالي ماشومان په دې دایمي فلج کوونکي ناروغي اخته شي یا دا چې خپل ژوند د لاس ورکړي. دا درې عمده لامل دي: کورنۍ او د ماشومانو اولیاء مندې پلرونه د دوی ستر مسولیت دا دی چې خپل ماشومان د خوندې ساتلو په خاطر په هر طریقه چې کیږي خو یې باید وقایه کړي د ناروغي په وړاندې، او وقایه لارې هم فقط او فقط واکسین دی، بل کوم موثر او اغیزمنه لارې د سي شتون نه لري چې ماشومان پکې وقایه شي.
یعنی کوم کسان چې د پولیو واکسین ماشومان ته ورکړي دوی خپل کار صادقانه مخکې بیا دوی په کار کې څه خنډ او ځنډ نشته؟
کارکونکي زمنګ هوډمند دي، ژمن دي، دوی همدغه انساني کار او دغه اجدانی او اسلامي مخه په خاطر باندې دغه معصوم ماشومان واکسین کوي. که څه هم منګه دوی پر رضاکار توګه د دې پروګرام کې شکل کړی دي، د تکم ثابت معاش امتیاز چې شي نسته، او دوی خپل مغه انساني احساس لوجه دا کار کوي او حتی دا چې ماشومان ته واکسین ورکړي.
په اخر کې که درته وایي چې د تاسو غوښتنه له کورنۍ څخه ده ترڅو د پولیو د واکسین پر وړاندې بې پروايي ونه کړی؟
کورانه یو تزمنګه جدي پیغام امدادای چې خپل ماشومان ته په هر طریقه او هر ذریعہ چې کیږي واکسین وکړي او خپل ګلالي ماشومان دې بدمرغه ناروغي په وړاندې وقایه کی او تل مو دا ورته ویل دي او کماندې خنه چې دوی سره دا هغه مو ورته واځي کړي دا چې په دې کې هیڅ دې واکسین کې کم شک او شوبه او ترشای کم بلاس یا که هدف نسته دینی علما او معتبر مراجع او دار لفتگان او د نړۍ په کچه د هواد په کچه فتاوی صادری کړی دي او هغه فتاوی منګه په دری او پښتو ژبه ژباړلې دي چې ټولو په دې متفقن فتوا ورکړی ده چې واکسین ورکړه کې هیڅ مشکل نسته بلکې کورنۍ مکلف کړلې دي چې خپل ماشومان واکسین کړي که د کورنۍ د غفلت له وجې که ماشوم فلجيږي دا په حقیقت کې کورنۍ د یو ستر جفا او ګناه سره مرتکب شوی ده ځکه چې ماشوم معصوم دی په خپل خو بدو باندې نه پیږي او د کورنۍ په غفلت کې که دا ماشوم فلجيږي او نه واکسین کیږي کورنۍ په حقیقت کې ګناګاره کیږي او همدار از د طبي اړخنه د هر اړخنه دا واکسین اهمیت خودل سوی دی دا اوس تاسو وګورئ کورونای وضعیت او کورونا واکسین راتک هیڅ څوک دې کې کم شک او شوبه نه مطرحوي نه ورته وایي چې دې ترکیب کې څه شی دی دا ولې ورکول کیږي ودو کې کوم غنسته په همدې شکل باندې پولیو هم د کورونا په څیر یو یو تاریخي پړاو تر شا تیر کړی دی په هغو موده کې هم داسې اړتیا لیدل کېدله د پولیو واکسین ته لکه څنګه چې اوس د کورونا واکسین ته اړتیا لیدل کیږي نو کورنۍ دې بیا هم په دې مورد کې ډېره زیاته توجه وکړي هغه کوم مسؤلیت چې زمونږ له خوانه دی او زمونږ همکارانو پارتنرانو له خوانه دی هغه دا دی چې واکسین دوی ته ورسوو په هر طریقه چې کیږي او دغې مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان باید واکسین کړي په هر طریقه چې کیږي
ډېر زیاته مننه راڅخه صاحب تاسو ژوندي اوسئ
مننه له تاسو نه هم کوله
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کی چی است علام مال او ملګری
اور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست درنوریدونکو آیا په هیګی چې مناسب نوم څومره د انسان په شخصیت خاصر لري او ولې ځینې کورنۍ په خپل اولاد باندې مناسب او خنوم نشي هودلای په دې خبرونه کې به په دې اړه یو شمیر نور پښتنو ته ځواب ووایو د برابر کړی راپور ترڅنګ د کابل په هنتون له استاد محمود تقوا سره به مرکه هم ولرو چې تازه نوم خود په نوم یو کتاب چاپ شوی دی قدر مند دوستانو هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي ارواپوهان وایي چې ښه او مناسب نوم د انسان په شخصیت مثبت اثر لري په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ مخکې لدی چې د اولاد خاوندان شي په نوم یې فکر کوي خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا اکثره وخت کوم نوم چې د پلار یا مور خوښ شي په خپل اولاد یې ږدي په کلو او بانډو کې بیا ډېری په اولادونو داسې نومونه ایښودل کیږي چې کومه خاصه معنا نه لري صرف د مشرانو لخوا ایښودل شوی وي د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسیدونکی شرشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خوښ او وایي
د دغه نوم نه زه ډېر په تکلیف یم مکتب ته چې ځم هلکان دغه د سنفیان مې ځوروي چې شرشم ګل پرشم ګل داسې بلبل نومونه را باندې اخلي نو دغه نوم نه ډېر په تکلیف یم داسې کلی خلک د کوسې خلک نه بار ته وتلی شم نه مکتب ته صحیح تلی شم دغه د نوم له خاطر هیڅ مشکل نه فقط د نوم مشکل ده کله یو څه کله بل څه هلکان رشخان را باندې وایي نوم نه چې تغییر کړي د تذکیرې نه باید تغییر شي نوم مې په تذکیره کې شرشم ګل ده په کلنۍ کې راته تذکیره اخیستی شرشم ګل ده بیخي نو ان د ځانه مې بد راځي د نوم له خاطره چې د ولې دا نوم را باندې ایښی چې واده وکړم بس نو د کلي رشخان یم خو د ښځې رشخان بسوم چې شرشم ګل پرشم ګل راته وایي نو می باید تبدیل کوم د تذکرینه نو که یو سره یو لار پیدا شنه.
د لغمان ولایت اوسیدونکو حاجی سیدا جان د مور او پلار مسولیت بولی چې په خپل اولاد مناسب او خنوم کیک دی. نو موړی وای
من سره په هغه کې و د دفتر کې د هغه چراغ نو مدیر صاحب مورته مال والا کده د زیدي چینوم دا وای دا ګنډیره مال ګنډیره چې خدا خو ډیر چټینوم د کنه ورور وای مې په دې خه ګنډیره ادانوم نه وخت چې لوی سی به خپل نوم په خیمانه سرګړې ګنډیره مثال خمزور منج د چس شکر زونډي دغه سونه پکې دي چې هغه اسمانانه لري باید خو نمونه کتابونه نه پکې دي چې هغه نه استفاده وکړي انده کې په خیمانه پنې او نمونه به سره خې انتخاب کی هم لور ته هم زوی ته سره خو نمې انتخاب کی چې هغه کې هم خیر او برکت او نیک سالي وي خو
خدا سي کورنۍ هم شته چې د خپل اولاد په نوم خودلو کې ل ډېر دقت څخه کار اخلي کتابي او مناسب نوم پرې کېږي د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارکونکو حلیمه حسوی سا د خپل کورنۍ څخه منندوی ده ځکه خه مناسب نوم یې ورته انتخاب کړای دی. نور خبرې بل اغلی وسا څخه واورو.
درزایات او نرزایات برخه کې دا ویلای شم چې زه د خپل نوم نه ډیر راضی یم او ما ته خپل نوم ډیر خوند راکوي. زما نوم زما مورجانې خدای بخښل مورجانې خې ده او طلبه ما په خپل نوم رضایت خو ده او خوده لمیده او بل بیاړم همور باندې ځکه چې اکثره پوهان یا هم روانشناسان یا هم ځینې کسان دا وایي چې نوم د انسان په شخصیت باندې ډېر اغیزه کوي یا تخلص ډېر اغیزه کوي. نو رښتیا هم هر څومره چې نوم ښکلا ولري او پر مفهوم اوسیږي انسان په خپل ژوند کې هماغو مدارج او هماغو مقامونو ته او هماغه خواص کرکترونه اختیارولی شي.
مدني فعال حبیب الله ستوری وای د افغانستان زیاتره خلک مطالعه او معلوماتو ته لاسرسی نه لري نو ځکه هر رقم نوم یې چې خوښ شي بس هغه په خپل اولاد دی چې دا بیا په راتلونکي کې هغه که هلک وي یا نجلۍ له لوی سرخوږي سره مخ کیږي.
نوم باید ښکلا ولري، ښه معنا ولري، وزمینه ای آهنگ ولري، فامیلونه کورنۍ پلار مور د کې مسول دي چې خپل اولاد لپاره یو کله نوم وټاکي، خه تخلص ورته وټاکي او دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې هغه ځان ته خه تخلص وټاکي یا خه نوم وټاکي. اول خو پلار مور په دې باندې مسول دي چې هغه ته نوم وټاکي. ته دې په دې حق لا باندې چې فدا نظریه او ډېر کله کتاب لیکلی د نوم او تخلصو په حق لا سی ځوانان او پیغلی ترې کوي سی ځان ته تخلصونه وټاکي یا پلار مور خپل اولادونو لپاره خ نمونه ترې وټاکي. نو که انسان له کتابونو څخه استفاده وکي، مطالعه د اهل دي مطالعه وسی، نو هغه تب له لغاتونو خ نمونه سره آشنايي او دا کار به دوی ته ډیر اسانه.
د کابل د خوونی او روزنې د پوهنتون دروا پوهنې د برخې استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی وایي چې نوم د انسان له شخصیت سره مستقیم اړیکه لري. نو موړی زیاتوي
دغه او بد نوم ایښودلو دلایل او لاملونه ګڼ دي. دا چې یو څوک په خپل بچی، په خپل لور یا په خپل زوی ښه نوم نسی کې ښودلی یا ښه نوم نږدي، یو مورد دا ده چې ډېر ځله میندې او پلرونه صلاحیت نه لري او د کور نور غړي نوم پیږدي، یا هم دوی د ښه نوم په اړوند مطالعه نه لري، ښه نومونه نسی پیدا کولی. او دریم مورد چې ډېر جدي ده او زما په نظر ډېر مهم ده، هغه دا ده چې زموږ کورنۍ په افغانستان کې اکثریت په دې نه پوهیږي چې ښه نوم څومره په انسان او د انسان په شخصیت اغیز کوي. نوم په انسان او د انسان په شخصیت، د انسان په هویت، د انسان په پر نفس اعتماد، د انسان په لیدلوري، د انسان په ژوند ته په معنا ورکولو، حتی د انسان د هورمونونو په تولید او د شخصیت په بیلابیلو اړخونو اغیز کوي.
دغه شان د علومه اکاډمۍ علمی غړی او دینی عالم مولوی نور الله کوثر وایي چې د اولاد لومړنی حق په مور او پلار همدا دی چې یو ښه او کتابي نوم ورته انتخاب کړي. نو موړی زیاتوي
حدیث شریف کې راځي چې د ماشوم څو حق دی په خپل والد باندې. یو لږه جمله څخه دا ده چې یحسن اسمه، دا چې ښکلی نوم ورته کیدی، ښکلی نوم ایښودل دا د اسلام له نظره په والدینو باندې واجب ده، حق ده چې ماشوم ته داسې نوم کیدی چې هغه نوم له عقایدو سره په ټکر کې نه وي او هغه نوم په نیک نوم باندې یاد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه خ تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه کورنۍ خپل اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي، د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو لو استاد اغلی محمودی تقوا سره مرکه لرو چې تازه یې د نوم خود په نوم یو کتاب هم چاپ شوی دی. اغل تقوا په پیل کې ډېر زیاته مننه کوو کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړه. لومړی پوښتنه داسې مطرح کړو چې کورنۍ څنګه کولی شي چې یو ښه او مناسب نوم خپل اولاد ته انتخاب کړي؟
مننه. د ښه او معنادار نامه ټاکل د فکر کوم چې ډېره ساده خبره ده. موږ کورنۍ یو صدقات وکړي. ډېر وخت کورنۍ متاسفانه په دې ترو باندې روان دي چې کله په ټولنه کې یو څوک ډېر شتمن وي او یا هم ډېر مشهور شوی وي، کینوم هڅه وینو هڅه کوي چې هغه خپل اولاد کېږي. زه فکر کوم چې وو دې وخت شوی دی چې په دې ډول یو نامناسب تقلید وکړو. هر انسان ټولنې ته متفاوت وړاندې کېږي او متفاوت ژوند ولري. کورنۍ دې ته متوجي وي نو په اولادونو باندې باید ښه نمونه کېږي، ځکه دا دوی حق دی، د اولادونو حق دی چې مور او پلار ښه نوم ورته وټاکي. که چېرې په خپله مور او پلار کې دا وړتیا نه وي چې ښه نوم ورته وټاکي، نو حداقل په سیمه کې له یو لوستي کس سره کار دی، یو ښوونځي له معلم څخه، جماعت له ملا امام څخه باید پوښتنه وکړي او د ښه نوم مشوره ترې واخلي. بیا وروسته هغه نوم په خپل ماشوم باندې کېږدي، ځکه چې کله چې یو شی په یوه نامه ونومول شول که هغه انسان وي چې هر څه وي، د هغې بدلول بیا ډېر زیات سخت کار دی.
هغه د تقوا تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او تاسو شاوخوا 15,000 نومونه راټول کړي دي. په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کوم نومونه مو راټول کړي دي او په څه طریقه؟
ما نومونه د مختلفو ژبو راټول کړي دي. البته هغه ژبې چې په افغانستان کې نومې ښودل په انسانانو باندې تقریبا د هغو ژبې دود دي، لکه پښتو ژبه، فارسي ژبه، عربي، اردو، ترکي او یو څه عبراني نومونه چې د عربي په ترو باندې موږ ته راغلي دي، د ځینو پیغمبرانو نومونه دي. دغه ژبې نومونه مې راخستي دي، تقریبا تاسو اشاره وکړه 15,000 شاوخوا نومونه دي. او دا نومونه ما یو سهولت پکې راوستل چې ډېر خلک نه پوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې مربوط دی. ما د هغو سره مخففات د ژبو لیکلي او په سریزه کې مې بیا هغه روښانه کړي دي چې مثلا عین عربي نوم، پی پښتو نوم. یو څوک کولی شي وپوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې تړلی دی، یا د کومې ژبې نوم دی. او په ضمن کې مې ورته ګڼې معناوې ورکړي دي یو نامه ته، چې دوی کولی شي د خپل نامه په معنا باندې هم وپوهېږي. یعنی په دې معنا چې له نامه څخه دوی شعوري، د دغه ټولګې څخه شعوري دوی نوم ټاکلی شي چې کوم نوم ښه دی او کوم نوم خراب نوم دی.
تاسو په دې کار کې البته غلی تقوا د کوم نوم ته ښه نوم ویلی شو؟ البته
ښه نومونه خو ډېر زیات نومونه دي. زه لومړیتوب ورکوم خپلې ژبې ته، چې هر څوک په هره ژبه خبرې کوي، بهتره ده چې د همغې ژبې نوم په ځان کېږدي، په خپل اولاد د همغې ژبې نوم کېږدي، همغه تخلص کېږدي، ځکه چې ساده به یې په معنا پوهېږي چې معنا یې څه ده. په کار ده چې داسې نوم کېښودل شي چې یو خو ښه معنا ولري او یو هم په خپل کلچر او ژبه پورې تړاو ولري. بلته ډېره د ښو انسانانو نوم هغه تېر شوی وي، نو ښه نوم ښه آهنګ ولري، ښه لنډون ولري. ډېر وخت یو څوک د دې په ځای چې اضافه کلمات ولیکي، لنډ نوم بهتره دی، د هر چا زر زده کېږي او غلطېږي نه. د نامه هغه حتی مغایره حالت ته هم باید توجه وشي. ډېر نومونه په پښتو ژبه کې مغایره حالت کې اوړي، لکه زرمینه چې چیغه ورپسې کوي زرمینې کېږي، احمد احمده کېږي. حتی دغه مسلې ته هم باید خلک دقت وکړي، یعنی که ښه نوم ځان لپاره غوره کوي یا د اولاد لپاره.
مننه کوم. وروستۍ پوښتنه اغلی تقوا، داسې به مطرح کړم چې دغه کتاب تاسو یادونه وکړه چې د هرې ژبې نومونه هم شته دي او معناګانې هم دي او تلفظونه هم. کورنۍ څنګه کولی شي چې دغه کتاب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی هغوی د نه استفاده وکړي؟
زما کتاب خو په بازار کې عام خرڅېږي. د فکر کوم لړۍ کتابتونونو سره به وي او اکثر خپرندوی ټولنې دغه چاپ کړی دی، هغلته هم دی کېدلی شي خلک پیدا کړي. خو زه دا فتن دا تصمیم نه لرم چې دغه کتاب په سافټ بڼه خپور کړم، ځکه چې په تجارتي بڼه خپور شوی دی او هغه خپرندوی ټولنه هم حق لري چې په دې باندې پیسې وګټي. اما د هغې نه وروسته زه تصمیم لرم چې دا په یو اپلیکیشن باندې واړوم، ټوله هر چا سره وي او هر څوک د دې نه استفاده وکړي.
قدرمنو دوستانو، داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
کم دانستا و دغ سود پزیان ورنا کچو کرا کاندی دنیا اقباد وانا عاشقی بدی پینو شکانو دل ایمان دے زبچال رہا